دا ځل د جون په شیبو کې د متل موضوع انڅرل شوې ده. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اسي او بشري حقوقو له اونیس پروګرام سره یو ځای در تخبرو خو اوس به یو نړیواله موضوع راوخلو. د روسیې او مصر ولسمشرانو له تروریزم سره د مبارزې په دوام ټینګار وکړ. دواړو ولسمشرانو پرون په موسکو کې تر غونډې وروسته خبر اعلان ته وویل د روسیې او مصر اړیکې د سوداګرۍ په ګډون په بیلابیلو برخو کې پراخ شوي دي او دا روابط ورځ تر ورځې ښه کیږي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور احمد شیبر اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره په ماسکو کې د چهارشنبه په ورځ تر لیدو وروسته وویل په 2014 کال کې د دواړو هیوادو په سوداګرۍ کې شپږ اتیا فیصده زیاتوالی تر سترګو کیږي، خو د روان کال له پیله د سیاسي ستونزو او د روسیې په پیسو کې د بې ثباتۍ له امله پر دې سوداګرۍ هم منفي اغیز پرېوتی دی. ولادیمیر پوتین بیا وویل په نړیوالو موضوعګانو کې په تیره بیا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دواړو ولسمشرانو نظر سره ورته دی. موږ په دې برخه کې یو نظر لرو چې له تروریزم سره جګړه په نړیواله کچه غښتلی شي. په ځانګړي ډول اوس چې تروریزم یو ډول بنسټپاله برید کوونکی چوکاټ خپل کړی دی، د دوی په سر کې د اسلامي دولت په څیر ډلې دي. موږ همداراز د تروریزم پر ضد د یوې پراخې نړیوالې جبهې پر اهمیت خبری وکړي. څو مهم نړیوال هیوادونه او د سوریې په ګډون د سیمې هیوادونه پکې شامل وي. دا ماسکو ته د مصر د ولسمشر څلورم سفر دی. عبدالفتاح السیسی وویل چې ماسکو ته د لډیرو سفرونو ښکاري چې د مصر او روسیې د خلکو ترمنځ اړیکې څومره ژورې دي. السیسی همداراز د سولیزې اټومي انرژۍ په اړه وویل چې له مصر سره په دې برخه کې په وروستیو څو میاشتو کې د ماسکو همکاري زیاته شوې ده. د مصر ولسمشر زیاته کړه چې له ولادیمیر پوتین سره یې د سوریې او فلسطین پر شخړو هم خبرې وکړې. په دې برخه کې په ځانګړي ډول موږ د سوریې د شخړو پر سیاسي حل لارې د جنوا د سند پر بنسټ تمرکز وکړ. په منځني ختیځ کې مو د ثبات لپاره د فلسطیني قضیې پر اهمیت، د فلسطیني ولس پر قانوني حقونو او د خپلواک فلسطیني حکومت پر جوړېدو چې پلازمینه یې ختیځ بیت المقدس وي ټینګار وکړ. د مصر ولسمشر د ماسکو او قاهرې ترمنځ پوځي همکاري وستایله او وی ویل چې د روزنې په برخه کې او په ځانګړي ډول د دواړو هیوادو د ځواکونو ترمنځ د تجربو شراکت په تیر بیا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګټور او اغیزمن دی.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو د کمیسیون د رامنځته کېدو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلوا کمیسیون د کابل د سیمه ایز دفتر د شوزو د حقوقو د پراختیا د څنګه مرستیاله میرمن مریم زرمتی ده. میرمن زرمتی که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د بشري حقوقو د کمیسیون د رامنځته کېدو اړتیا څه وه او دا کمیسیون څه وخت او د چا لخوا رامنځته شو.
جګړه دوهمه نړیواله جګړه او یا هم صلیبي جنگونه په دې وخت کې یو سازمان رامنځته کیږي چې د ملل متحد سازمان ده، او دا سازمان بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی نړیوال نه وغوړي چې دا مسایلو ته باید خاتمه ورکړي او یا هم پیغو جګړو کې چې انسانان له بینه ځي دا موضوعات باید یا ختم شي او یا هم کمای پیدا کی. د دې لپاره چې دا مسایل تر یو وخت پورې د اعلامیې په سطح باندې و، لکه څنګه چې موږ تاسو پیږی اعلامیه یو اخلاقي جنبه لري او دولتونه دې ته نشي مجبورولی چې باید اتمی هغه ترسره کړي. نو د دې لپاره وروسته لیغنه په 1993 کال کې د پاریس اعلامیه امضا کیږي او د هغې اعلامیه یو د شرطونه ایدا د هر هغه مملکت چې یا هر هغه هیواد په دې اعلامیه کې امزا کوي یو شرط پیدا شي دی په خپل هیواد کې یو نهاد په نوم د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون جوړوي. ځکه کله چې دا کمیسیون د جهان په سطح باندې جوړیږي، دغه لپاره د ټوله نړۍ نظارت کول یو ستونزمن کار دی او یا هم ناشونه کار دی، ځکه په هیوادونو کې اکثرا خپل هیوادونه دولتونه یې ناقضین دي حقوق د بشري حقوقو دي، او د دې لپاره سودی خپل ناقضین دي حقوق د بشري حقوقو دي، د دې گزارشونو انعکاس ورکول ډیر ستونزمن کار دی. د دې لپاره چې خپل د همدې ټولنې نه یو د انعکاس لپاره یو مرجع موجود ووسی او یا هم یو څوک د پایست نظر په مملکت کې ووسی، د بشري حقوقو خپلواک کمیسیونونه په هیوادونو کې جوړیږي او په هغه اساس باندې په افغانستان کې هم د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ایجادیږي. او اصلي هدف د خلکو د حقوقو نظارت ده، د خلکو د حقوقو پرمختګ ده، او د غونم ملاتړ کول د اهداف او د کمیسیونونو په جوړیدلو سره د خلکو اصلي یا حق او حقوق په ټولنه کې شتون لري، د دې برملا کول یا هم واضح کول د نړۍ په سطح باندې د دې کمیسیونونو اهداف ده. او بل داسې کولای سي خلک په شکل د اشکالو د خپلو حق او حقوقونه مستفید شي، ګټه واخلي او دوی په اور باندې پوسی.
ډیره مننه میرمن زرمتی. په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اساس او موجودیت په اړه کوم معلومات راکې خوښ بسو.
لکه څنګه مو سوي ویلې، یو خو په خپل په اصول نامه د پاریس کې کله چې د افغانستان دولت د امضا کوي، یو د شرایطونه هم د شرط سي ار هغه دولت چې د اصول نامه امضا کوي باید په خپل هیواد کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تاسیس کړي. بل دي اساسي قانون په 55 ماده په اساس باندې د افغانستان په افغانستان کې بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د قانون په چوکاټ کې تشکیلي او جوړي کې او کلاسې د قانون په اساس باندې د اورګانیا د نهات جوړي کې پس جوړښت دي قانون په معیار او په اصول باندې ولاړ دي، ځکه چې لکه څنګه چې موږ تاسو پوښیږو ټول حق کارونه سي قانون په چوکاټ کې، کاغه د جزاري قانون په چوکاټ کې، د کاغه د مدني قانون په چوکاټ کې، د کاغه د پولیسو د قانون په چوکاټ کې، یعنی ټول هغه محتویات دي او قانون مدار ټولنه د پاره د عملي کېدو ور دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دغه په اساس باندې حرکت کوي او پرمختګ کوي، او هیڅ د سی یو عمل یا کار نه تر سره کوي چې هغه د نافذ قوانینو په خلاف باندې موجود وسی. نو د دې لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اساس او موجودیت د پاریس اصولنامه او د اساسي قانون په اساس باندې ده.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دښای وانه یا په دلاس وانه
وبنلرو مونږ د حکومت څخه هیڅ لرو.